کمتر از یک ساعت دیگر با همکارم احمد شبر باشین. شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب ستری مشه ای دازه دیر رو داتو بجود خبرونی داوری دون که هر کلی کون وړاندې په چین کې د افغانستان د سفیر څرګندونې لرو چې د هغو افغانانو په اړه شغېدلې دی چې د چین په ووهان ښار کې ایسار دي. سفارت وایي چې هڅې کوي دا کسان افغانستان ته ولېږدوي تر څو په کرونا وژونکې ناروغي اخته نه شي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، تر خبرونو وروسته به مو ترې خبر کړو. زلمی خلیل زاد وای اسلام آباد افغان سولی ته لیواله دی. د چین په ووهان ښار کې به د لسګونو پاتې افغانانو برخلیک شایي تر نن ماښامه معلوم شي. بریتانیا وروسته له 30 کلونو له اروپایي ټولنې رسمن بېله شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د افغان سولې په برخه کې د اسلام آباد لیوالتیا وستایله. دا خبر پاکستانی رسنیو ورکړ. خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دغه هیواد له لوی درستیز قمر جاوید بجوه سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قریشي ویلي چې د سیمې سوله د افغانستان له سولې سره تړلې او د پاکستان دولت په کلکه د باور لري چې د افغانستان مسأله په زور نه شي حل کېدی. د طالبانو سرچینو تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې موافقه شي د جنوري تر پایه لاسلیک شي، خو د جنوري میاشت پرون پای ته ورسېده او د موافقې په اړه لا د هیڅ پرمختګ خبره نه ده شوې. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هیله لري چې تر نن ماښام پورې به د چین په ووهان ښار کې د افغان محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په ووهان کې نږدې 60 تنه افغانان اوسي چې 40 محصلین دي. هلته د کرونا په نوم د وژونکي ویروس خپرېدو له امله تر اوسه په لسګونو کسان مړه شوي او په زرګونو نور په دې ویروس اخته شوي دي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې ژر تر ژره هلته میشت محصلان افغانستان ته ستانه کړي. ښاغلی قایم زیاته کړه چې د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره خبرې شوي چې د محصلانو د ستنولو مسؤونه لار پیدا کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید د روغتیا له نړیوال سازمان سره په همغږۍ هڅې وکړي. په خوست کې پرون د مدني ټولنې یو شمېر فعاله میرمنو او ولسي ښځو په پاکستان کې له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشکېدو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د جنوري په 28 د پاکستان پولیسو ونیو او لا هم په توقیف کې دی. په خوست کې د پرونۍ غونډې ګډونوالو په یوه پریکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په پاکستان کې د پښتنو پر بشري حقونو تیریو ته پام وکړي. منظور پښتین په 2013 میلادي کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم سوله ییز حرکت پیل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو نن د روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړ او وی ویل چې هغه بهرنیان چې په وروستیو کې چین ته تللي دي هغه به متحده ایالاتونو ته پرېنږدي چې داخل شي. امریکایي ادارې پرون همداراز وویل چې هغه امریکایان چې په تیرو دوو اونیو کې د چین هوبی ولایت ته تللي دي د 14 ورځو په مخه به خامخا قرنطین کې شي. کوم امریکایان چې د چین له نورو برخو متحده ایالاتونو ته ستنې شي د هغوی روغتیایي معاینات به په هوایي ډګرونو کې کیږي او دا کسان به په خپلو کورونو کې د 14 ورځو په مخه ایساري شي. دا پریکړې به سر له سبا پلي کیږي. هوبو ولایت او د هغه مرکز ووهان د کرونا ویروس اصلي مرکز دی. د دې ناروغۍ له امله تر اوسه لږ تر لږه 259 کسان وژل شوي دي او نږدې 12,800 نور په چین کې په دې وژونکې او اخیستونکې ناروغۍ اخته شوي دي. بلورته د روسي حکومت پرون په کرونا ویروس د دوو کسانو د اخته کېدو خبر تایید کړ. پروسه کې د کرونا ویروس و نقشه د چین سرحد ته نږدې سیمه کې او بل د قزاقستان په سرحد په پراته سیمه کې موندل شوې ده. بریتانیا په رسمي ډول اروپایي ټولنې وروسته له 40 کلونو بهر شوه. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د بیلتون هڅو وروسته تر 3.5 کاله وخت ونیو چې په بریتانیا کې د ټول پښتنې په ترڅ کې 250 کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو غوښتنه وکړه او 40 کې ورسره مخالفت وکړه. د بریتانیا په سترو ښارونو کې د ټول پښتنې پر مهال له اروپایي ټولنې سره د پاتېدو لیوالتیا وه او په وړو ښارونو کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو. د انګلستان او ویلز یالتونو له اروپای ټولنې څخه د وټلو ملاتړ کړی وو، خو شمالي آیرلند او سکاټلند د پاتېدو غوښتنه کړې. بریتانیا به اوس د اروپای ټولنې له پاتې وویشت غړیو سره د سوداګرۍ په برخه کې خبرو ته دوام ورکوي. د جرمني سرریاظم انګلا میرکل پرون وویل چې دا خبرې به آسانه نه وي، خو ټینګار یې وکړ چې جرمني غواړي له بریتانیا سره د یوه نږدې دوست هیواد په توګه پاتې شي. د بریتانیا سرریاظم بوریس جانسن وویل چې له اروپای ټولنې وتل انجام نه دی، دا یو آغاز دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون هغه بندیزونه چې د ځمکنیو ماینونو پر استعمال لګیدلی وو نرم کړل او ویې ویل چې مخکینی پالیسۍ امریکایي ځواکونو ته سخت زیان اړولی. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د پالیسۍ په بدلولو سره ټرمپ هغو ماینونو ته چې لازمه نه ده چې ټول عمر تر خاورو لاندې پاتې شي او د ریموټ په وسیله کنټرولیږي زرغون څراغ ورکړ. د سپین ماڼۍ په بیان کې په دې اړه لیکل شوي چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس پالیسي چې بندیزونه یې لګولي ول د امریکا پوځیان د جګړې او بحران په ډګر کې په شدت له تاوان سره مخامخ کول. د نړۍ یو سل شپېته هیوادونه د اوتاوا د کنوانسیون غړي دي چې په 1999 میلادي کال کې د پرسونل ضد ماینونو د بندولو لپاره جوړ شو. امریکا، چین، روسیا، هند او پاکستان یې غړیتوب نه لري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. په پکن کې د افغانستان سفیر د چین په ووهان ښار کې د کرونا وژونکي ناروغۍ له امله د ایسارو لسکونو افغانانو پاړه وایي.
او وزارت صحت هم تشویش لري چې کدوې موږ انتقال کو خدای نه کړ د څوک مصاب وي او دلته راسي بیا د نور خلک مصاب کې د دې کنټرول ډېر سخت دی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې سیګار له افغانستان سره پر راتلونکو کې پر نړیوالو مرستو ټینګار کوي. افغان حکومت په بلخ ولایت کې د ملکی تلفاتو د چیرنې لپاره کمیسیون ټاکلی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا وایي
د دغه سي کمیسونونو موندنې دي په اسره وخت کې په دقیقه توګه د قربانیانو د کورنۍ سره ولس او رسنۍ سره شریک کړي شي.
خوستي میرمنو د منظور پښتین د خوشکېدو ژغ اوچت کړ.
ما خوستي میرمنې د کوزي پښتون خوارې درنو پیاند اورونو سره اوګه اوګه مزر دو او دلر او پښتون د خپل لپاره به مبارزه کوو.
د طالبانو د وخت لوي چارواکي اکبر اغا سره اسلام اباد ته د زلمی خلیل زاد د سفر پاړه شخیدلیو.
زه فکر کوم چې معمول د دې د خلیزاد د ډیره وخت هره واره چې دی راځي یا سم مشکل پیښ په مذاکراتو کې د پاکستان د خلکو سره هم ویني.
افغان چارواکي وایي چې د چین په ووهان ښار کې د میشتو افغان محصلانو د انتقال لپاره هڅې روانې دي تر څو دوی افغانستان ته راولي. په ووهان کې د کرونا په نوم د وژونکي ویروس خپرېدو له امله تر اوسه په لسګونو کسان مړه شوي او په زرګونو نور ناروغان شوي دي. په چین کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې ژر تر ژره هلته میشت محصلان افغانستان ته ستانه کړي، خو ځینې شرایط باید په پام کې ونیول شي. فرشته جلالزی راپور لري.
په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین په ووهان ښار کې میشت افغان محصلان قرنطین شوي خو دوی په دوامدار ډول له ټولو سره په تماس کې دي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم زیاتوي چې دوی په ووهان کې د افغانستان د محصلانو له وضعیت خبر او افغانستان ته د هغوی پر انتقال هم خبرې کړې دي، خو د ځینې ملحوظاتو له مخې دا کار ځنډولی دی. جاوید قائم پرون ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل چې له ووهان یې د محصلینو د انتقال پړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره خبرې کړي او د عامې روغتیا وزارت ځینې اندېښنې لري.
او وزارت صحت هم تشویش لري چې کدوی موږ انتقال کوو خدای نه کړ د څوک مصاب وي او دلته راسي بیا د نور خلک مصاب کې د دې کنټرول ډېر سخت دی.
د کرونا په نوم وژونکی ویروس د چین له ووهان ښار خپور شوی دی. دا ویروس چې انسان ته تنفسي ناروغي پیدا کوي د لری ختیځ ډېرو هیوادونو فرانسې، امریکا او حتی سعودي عربستان او استرالیا کې هم ځین شهرونو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو چین ته د سیلانیانو تګ او راتګ په کلکه بند کړی. د پاکستان حکومت هم پرون چین ته پروازونه تر بندیز لاندې کړل. د رپورټونو په حواله د چین په وهان ښار کې یوازې د سنټرل چاینا نارمل یونیورسټي په نوم پوهنتون کې څلوېشت افغان محصلان په لوړو زده کړو بوخت دي. د دې پوهنتون یو محصل عمران زکریا ازادي راډیو ته تیرونه ویل چې دوه دیرش تنه په هغه ښار کې دي او اته تنه محصلان د ژمي د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللي دي. په وهان کې بل افغان محصل مشال جمالزی پر ازادي راډیو ته وویل چې هر هیواد د خپلو محصلانو د ایستلو هڅې کوي او یوازې افغانان دي چې بے برخلیک هلته پراته دي او نه پوهیږي چې څه وکړي.
از در چایی که ما زندگی میکنیم وضعیت روحی مردم واقعا خیلی خراب.
عمران جمالزی وای سموش روحی وضعیت دلتا دیر بد دی. ویروس هر اگری لازیتی جی خبری جی او دیر خلق قربانیم رسوی دی. حتی در چین حکومت په هوا که کیمیایی مواد پاشل یا موش لویر دخپلو خونو کلکی نشو پرانیستلی. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم ویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رسمي موقف داده چې ټول افغان محصلان چې د چین په ووهان ښار کې پراته دي باید خپل وطن ته ژر تر ژره واستول سي. جاوید قایم ویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته سپارښتنه سوي چې دا مسله ژر تر ژره د روغتیا له نړیوال سازمان سره حل کړي او د نړیوالو نورمونو سره سم عمل وکړي.
په وهان ښار کې پاکستاني محصلان هم ایسار دي. پرون د خیبر پښتونخوا کې د دغو محصلینو د کورنیو لخوا لاریون وشو او له حکومت یې وغوښتل چې خپلوان یې له وهان څخه وباسي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له دې سره مخالفت وکړ او ویل چې دا محصلین پاکستان ته نشي راوستی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سر مفتش د افغان حکومت د دوام لپاره پر راتلونکي کې د نړیوالو مرستو پر اړتیا ټینګار کړی. د سیګار په نوي راپور کې د افغان حکومت لخوا د فساد پر ضد شوي اقدامات ناکام بلل شوي. پراپور کې راغلی چې حکومت د فساد د جرړو د ایستلو پر ځای د نړیوالو مرستندویانو مرستو ته سترګې نیولې دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل یو نوي راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي، د دې لپاره چې افغان حکومت تر 2024 کال پورې فعال وي نو باید له دې هیواد سره د امریکا او نورو مرستندویو هیوادونو مالی مرستې دوام وکړي. اوسمهال د افغانستان د ټولو لګښتونو په سلو کې شاوخوا 15 امریکا او نور مرستندویان چمتو کوي، خو افغان حکومت د دې لګښتونو په سلو کې یوازې 15 له خپلو عوایدو ورکوي. سیګار چې د کال په هر ربع کې د امریکا کانګرس ته د افغانستان د 13 جګړې د لګښتونو په اړه معلومات ورکوي، په خپل تازه راپور کې وایي که څه هم نړیوال مرستندویان په افغانستان کې د فساد له کبله په غوسه دي او متحد ایالات هم له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو لپاره له طالبانو سره د سولې هڅه کوي، خو له افغان حکومت سره دا مرستې ضروري دي. سیګار په خپل دی راپور کې د فساد پر ضد د مبارزې په چاره کې د افغان حکومت پر هڅو انتقاد کړی او ویلي دي چې فساد د ناامید مرستندویانو لویه اندېښنه ده. راپور د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې شوي اقدامات ناکام بولي او وایي حکومت د فساد د جرړو د ایستلو پر ځای د نړیوالو مرستندویانو مرستو ته سترګې نیولې دي. افغانستان د جنوري په لومړیو کې د شفافیت د نړیوال سازمان د څېړنې له مخې په آسیا پاسیفیک سیمه کې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې ورستای شو او په نړۍ کې د 180 هیوادونو په منځ کې په 103 ځای کې راغی. په افغانستان کې د نړیوالو له میلیاردونو ډالرو مرستې سره سره د بېوزلۍ کچه د زیاتېدو په حال کې ده. په 2012 کال کې افغانان په متوسط ډول په ورځ کې په $1 لګښت ژوندي پاتې کېدل او په سلو کې 30 کسانو د بېوزلۍ تر کرښې په ټیټو شرایطو کې ژوند کاوه، خو دا کچه سږ کال په سلو کې 55 ته لوړه شوې ده. سیګار د 2019 کال د وروستۍ روبې په راپور کې وایي چې نړیوال مرستندویان او په سر کې واشنگټن له امنیت نیولې تر معرف او روغتیا پورې د ټولو لګښتونو لپاره افغان حکومت ته په کال کې 8.5 میلیارد ډالر ورکوي. همداراز متحد ایالات یوازې د افغان پوځي ځواکونو د لګښتونو لپاره د کال 4.2 میلیارد ډالر ورکوي. د سیګار راپور د مرستندویانو د هغه نړیوال کانفرنس په درشل کې خبريږي چې سکل د ملګرو ملتونو لخوا جوړیږي او خای د افغانستان د راتلونکو لپاره ډیر مهم وي. نړیوالو مرستندویانو په 2014 کال کې ل افغانستان سره د 15 میلیارډ ډالر مرسته ژمنه کړې و. سیګار وای د فساد ستونزه باید د سګنی کانفرنس د پاملرنې په محور کې وي. سیګار په خپل د راپور کې سپارښتنه کوي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې باید د دوی لپاره لټنو څخه د مالی مرستو د اغیزمن لګښت په برخه کې د لارښود په توګه کار واخلي. د افغانستان د بیرغونې پرچارو د امریکا د حکومت ځنګړی سرمفتش وای ل 2002 کال رئیس د افغانستان پر بیرغونه په مجموعي ډول شاوخوا 132 میلیارډ ډالر لګښت شوی دی.
د اداري فساد د تور په ارتباط د سیګار د دې راپور په اړه تر اوسه د افغانستان حکومت نظر نه لري څرګند کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون غوښتنه وکړه چې د ملکیانو د مرجوب لید چړنې لپاره ګمارل شوی کمیسونونه دي خپل معلومات له ولس او د قربانیانو له کورنیو سره شریک کړي. حکومت نږدې اونۍ مخکې د بلخ ولایت په یو کلی کې په ورستیو کې د ملکیانو د مرجوب لید چړنې لپاره د حقیقت موندنې کمیسون وټاکه. بلخوا په کندوز کې هم د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې د بی کورنۍ د 15 غړو د وژلو ادعا شوې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د ملکیانو د وژل کېدو تازه ادعا د جمعې پر ورځ وسوه چې ویل کېږي د کندوز په دشترچی ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله اميري ویلي چې په وژل سو کې دوی ښځې، یو ماشوم او دوه سپینږیري شامل دي. حمله د پنځمې مازدیګر د دشترچی ولسوالۍ په وزیر خان سیمه کې پر هغه موټر سوي چې لیوي جنازې څخه پرستنېدو. د کندوز چارواکو نه دی ویلي چې دا حمله افغان که بهراني ځواکونو کړی ده. دا په افغانستان کې د ملکیانو د وژل کېدو لومړی پیښه نه ده. تر دې مخکې تیر شن بنا وخته په بلخ ولایت کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و. د بلخ امنیه قمندانی وایي چې د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلی کې د بمباري له کبله په وژل سوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تیر یک شنبه د پیښې له کبله په بلخ ولسوالۍ کې پلسګونو کسانو مظاهره هم کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت تر پیښې وروسته سیمې ته د حقیقت موندنې د یوه کمیسیون د لیږلو خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون څېړنې بشپړې سوي نه دي.
موږ پایل لا تر اوسه پورې بشپړې شوي نه دي. ټیم په دې باندې همدا اوس هم لګیا کار کوي او مختلف ټیمونه زموږ لاړل. تاسو ولیدل چې لوړ پوړي چارواکو هم پکې ګډون کړی و. لا تر اوسه پورې هغه راپور بشپړ شوی نه دی نو څنګه چې بشپړ شي انشاءالله چې تاسو ټول سره به شروع کړو.
دفاع وزارت نه دی ویلي چې په بلخ ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو د قضیې څېړنه به څومره وخت ونیسي. خو د خیبر اميري په خبره چې وایي په بوکا کلی کې وژل شوي کسان خپلوان دي، د ملي امنیت سلاکر حمدالله محب او د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په تیرو څو ورځو کې په بلخ کې د قربانیانو له کورنیو سره کتلي او د دې قضیې د بشپړې څېړنې ډاډ یې ورکړ. اميري په دې باور دی چې دا هر څه یوازې تشریفاتي اقدامات دي.
دی دا دا راکړه دا وعده را سره وکړه چې موږ به د دغه پیښې عاملین نو ته سزا ورکو. دا به څیرو چې دا پیښه څنګه شوې ده. موږ ته البته د دې مسلې ډاډ راکړ. خدای یوازې دادونه دي، یوازې خبرې دي چې د میډیا او د خلکو د غولونې لپاره د مرکزی حکومت له لوري کیږي. البته حقیقي بڼه باندې تر اوسه خاص اقدامات نه دي شوي.
د حکومت لخوا ګمارل شوی د حقیقت موندنې کمیسیون په بلخ ولایت کې ورستی پیښه په داسې حال کې څېړي چې تر دې مخکې هم خلکو د ملکانو د وژل کېدو د څېړنې په هدف د بیلابیلو کمیسیونونو د ګمارلو خبرونه اورېدلي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د دغه سي کمیسیونونو د څېړنو پوره نتیجې له چا سره نه شریکېږي. د دغه کمیسیون کمشنر اویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
دغه سي ورته پیښو کې د حقیقت موندنې کمیسیونونه د حکومت لخوا ګمارل شوی دي چې متاسفانه د دغه کمیسیونونو موندنې او راپورونه لولس د قربانیانو له کورنۍ او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او رسنیو سره نه دي شریک شوی.
د افغانستان دفاع وزارت بیا ډاډ ورکوي چې په بلخ ولایت کې د ورستی پیښې د څېړنې تر بشپړېدو وروسته به ټول معلومات له رسنیو او خلکو سره شریک سي. د قربانیانو د کورنیو ځینې غړي شکایت لري چې تر اوسه د ملکیانو د وژنې عاملانو ته چې د څېړنو په نتیجه کې پړ بلل سوي په علني ډول سزا نه ده ورکړل سوې. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنر اویان شکر الله مشکور وایي د دې لپاره چې د ملکیانو د وژنې د عاملانو په وړاندې د حکومت د اقدام اراده په ډاګه سي، په کار ده د کمیسیونونو د څېړنې نتایج له خلکو سره شریک سي.
زمون غوښتنه دا ده چې د دغه سي کمیسونونو مندنې دي په اسرای وخت کې په دقیقه توګه د قربانیانو د کورنۍ سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان لولس او لرسنۍ سره شریک کړي شي تر څو د پیښو د عاملینو په تړاو باندې د حکومت عملی اراده ثابت شي.
د بخښنې نړیوال سازمان روانه میلادي میاشت په یو راپور کې د یوناما په حواله ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو نه میاشت کې په افغانستان کې 2503 ملکیان وژل سوي او 5600 نور ټپیان سوي دي. د راپور پر اساس 13 جولای میاشت په 13 کلونو کې تر ټولو خونړی میاشت ګڼل سوي ده. په 2019 میلادي کال کې د زیاتو ملکیانو د وژل کېدو عامل هغه منفجره وسایل ګڼل سوي چې د حکومت د مخالف وسلولو لخوا جوړیږي، خو د افغان او بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې هم ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. صفی الله سنگزی کتنه ورته کوي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو په زیاتوالي تمرکز کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ځانګړي مفتش سیګار د دفتر د راپور له مخې د تیر کال په وروستیو دریو میاشتو کې د طالبانو او نورو یاغیانو لخوا بریدونه د تیرو لسو کلونو په پرتله لوړ و. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې واشنګټن له افغانستانه د وتلو په لټه کې دی، د سیګار راپور په دغه هیواد کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ښکارندوی دی. وال سټریټ لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ تیر کال د خبرو په دمه کې بریدونه زیات شول. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د ترهګرو بریدونو ته د جمعې ورځې په راپور کې ځای ورکړی. طالبان د افغان حکومت په وړاندې تر ټولو لویه مخالفه وسله واله ډله ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د طالبانو زیاتې حملې په شا تمبولي. دفاع وزارت ادعا کوي چې طالبان نور د بریدونو توان نه لري. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د وروستي راپور په اساس د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دښمن څه باندې 6000 بریدونه وکړل. د وړم 2013 کال په همدې موده کې بیا د دغو بریدونو شمیر 15000 ته رسیده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د سیګار د یو تازه راپور په اړه مقاله لیکلې. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې د افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو د هوایی او ځمکنیو بریدونو سره سره لا هم طالبان بریدونه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه په 2019 کال کې امریکایي ځواکونه په طالبانو باندې په زیاتو بریدونو تمرکز درلود، څو د دې ډلې مشران په قطر کې خبرو ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د امریکا د پوځ بل هدف دا و چې د طالبانو په ځپلو سره د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر کم او نیول شوې سیمې خوندي کړي. د ځینو کارپوهانو په وینا بیا دا راغلي چې خو پوځي تجهیزاتو ته د افغان پوځیانو نه لاسرسی یوه لویه ستونزه ده او باید جدي پام ورته وشي. د افغان پوځ د لوی درستیز مخکینی مرستیال عبدالوهاب وردک ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو ته د خو تجهیزاتو سپارل خورا مهمه ده.
منظور پښتین پرون په ډیر اسماعیل خان کې محکمې ته حاضر کړای شو. قاضي د دوسی تر اوریدو وروسته امر وکړ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر دی بیرته زندان ته واستول شي. ټاکل شوی ده چې دای نن یو ځل بیا په ډیر اسماعیل خان کې محکمې ته وړاندې شي. د پښتین وکیلان هڅه کوي چې هغه په ضمانت خوشی شي. تر دې مخکې په پېښور او پرون په ډیر اسماعیل خان کې په ضمانت د منظور پښتین د خوشی کېدو درخواستونه رد شوي دي. بل لور ته پرون د خوست یو شمیر جنو او میرمنو د وی غونډې لاري د منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو نیول شوی غړیو د خلاصولو غوښتنه وکړه. دوی وویل نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو بنسټونه دي د دا ډول نیولو په وړاندې ژغ اوچت کړي. دوی ټینګار وکړ خوستوالی میرمنې د هغو حرکتونو ملاتړ کوي چې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
د منظور پښتین او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د نیول شو غړو په پلوي د خوستیو خزو د غونډې ویناوالو له نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو له ملاتړو بنسټونو وغوښتل چې د منظور پښتین او د هغه د ملګرو د خلاصولو لپاره غږ اوچت کړي. د غونډې وی تابعیا کوونکی زینب افغان ازادۍ راډیو ته وویل د منظور پښتین او ملګرو مبارزه سوله ایزه له بشري حقوقو سره موافقه او د قانون پر وړاندې کې ده.
منظور پښتون باید خوش شي. پښتانه هغه کورونه دي که خویندې دي، هغه چې د نړۍ په هر ګوټ کې اوسېږي، زمونږ وینه یو ده، زمونږ رسم یو دی، زمونږ دستور یو دی. ان شاء الله چې اوګه په اوګه به د خوست مالا لخوندې هم او هغه که د مسار په قربانۍ باندې هم به تیار وي.
د غونډې ویناوالو ویل د قانون په رڼا کې د خپل ولس د حق غوښتل جرم نه دی، بلکې دا د بشریت یو منلی حق دی او هیڅوک باید د حق غوښتلو په مبارزې زندانی او نه ځورول شي. یوې خوستۍ فعال نوریا وویل،
زه خپل غږ اوچتوم د ټولو خویندو په نمایندګۍ چې منظور پښتون خوشې کړل شي. څه ګناه یې کړې ده؟ صرف له خپل حق څخه دفاع کړې ده، نو باید په دې ونه ځورول شي. موږ د خپل ورونو سره په ګپو روان یو.
د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې د دا ډول نیونو پر وړاندې غږ اوچت کړي.
په ټولو نړیوالو حقوقي او بشري ادارو غږ کوو چې دا ظلم او جبر د پښتنو کېږي په وړاندې باید چوپ پاتې نه شي. موږ خوستۍ مېرمنې د کوزې پښتونخوا له درنو خویندو او ورونو سره اوږه په اوږه مزل کوو او د لر او بر پښتنو د ښه غوښتنو لپاره به مبارزه کوو. که چېرته په لر او بر پښتنو باندې ظلم ادامه پیدا کړي، موږ مېرمنې به په لوی لاریونونو لاس پورې کړو.
منظور پښتین د جنوري د 28مې نیټې په شپه د پولیسو لخوا د پیښور په تاکال کې نیول شوی و چې بیا وروسته د رئیس اسماعیل خان ته ولېږدول شو. پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو او د پاکستاني ریاست پر ضد د سازش کولو تورونه لګولي دي چې منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو رد کړي او ویلي دي چې د دوی ټولې غوښتنې د قانون سره برابرې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
یو نړیوال مسله راخلو، البته یادونه وکم چې د تخنیکی ستونزې له امله نشو کولای چې ازادي راډیو ته ساسو را رسیدلې سیمې سونه ولولو. د پولند حکومت د له امریکا سره د جنگي جټ الوتکو داسې یو تړون وکړ چې د هغه هیواد د ولسمشر په وینا وارسا واشنگتن ترمنځ د باور د زیاتېدو لپاره یو ډیر مهم ګام و. د تړون له مخې به د امریکا متحده ایالات له 2014 تر 2013 میلادي کلونو پورې پولند ته ځانګړي امریکایي F-15 جنگي الوتکې ورکوي، او په دې ډول به پولند د ناټو تړون لسم غړی هیواد شي چې دا ډول امریکایي جنگي الوتکې لري. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د پولند حکومت پرون له امریکا سره یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس به یې پولند د امریکا له متحدو ایالاتو 2 جنگي جټ الوتکې په 4.6 میلیارد ډالر واخلي. په داسې حال کې چې روسیا د اروپا د ختیځ بلاک پر لور پوځي حرکتونه زیاتوي، پولند به چې په ختیځ اروپا کې د ناټو تړون له مهمو غړو دی، د F-15 جنگي جټ الوتکو د اخیستلو له لارې د خپل هوایي دفاع سیستم پیاوړی کړي. د پولند جمهور رئیس اندري دودا پرون د پولند په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره ډیره مهمه ورځ وبلله، او وی ویل چې د پولند لپاره چې د اروپا یو برخه ده، دا معاملې له امنیتي پلوه ډیر اهمیت لري. دودا زیاته کړه چې د پولند د وسلوالو ځواکونو په تاریخ کې داسې ستر تړون نه و شوی، او داسې ستراتیژیک پرمختګ د واشنگتن او وارسا په اړیکو کې د لا زیات ټینګښت څرګندونه کوي.
توګه تا اوموه زاستایه زوارتا تاکزه یکو دوود زاوفانیا.
د دې قرارداد لاسلیک دا ثابتوي چې موږ د امریکا له متحدو ایالاتو سره د یو متحد په توګه د باور د زیاتولو ګام پورته کوو، ځکه دا د امریکا د حکومت لپاره یو ډیره مهمه پریکړه وه چې وکړه. دا چې موږ ته هغه محرم او پټ معلومات راکړي چې د F-15 جټ الوتکو سره تړلي دي. دا معلومات د امریکا د حکومت لپاره ډیر مهم دي، او د پټ ساتلو لپاره یې په لوړه کچه اقدام کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د پولند تعهد ستایلی چې د خپل هیواد د پوز د عصري کولو لپاره یې لري، او ویلي دي چې د F-15 جټ الوتکې به د پولند قابلیت زیات کړي چې له ځانه دفاع وکړي. د امریکا متحده ایالات به پولند ته د 2014 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ د الوتکې ورسوي، او په دې ډول به پولند د ناټو تړون لسم غړی هیواد شي چې هوایي ځواک یې F-15 امریکایي جنگي جټ الوتکې الوزوي. د 4.6 میلیون ډالر په ارزښت قرارداد کې دا هم منل شوی چې د امریکا متحده ایالات به پولندي پیلوټان او انجینرانو ته د F-15 امریکایي الوتکو د الوزولو او ترمیم زده کړه ورکوي، او له هغوی سره به لوجستیکي همکاري کوي. د پولند هوایي ځواک اوسمهال 50 امریکایي F-14 الوتکې لري. خو په پولند کې د اپوزیسیون ډلو انتقاد کړی چې 4.6 بیلیون ډالر ډیره زیاته بیه ده چې پولند به یې پرې کوي او داسې الوتکې به ترلاسه کوي چې د پولند پوځ یې په بشپړ ډول د استعمال قابلیت نه لري. د اپوزیسیون ډلو همدار از د پولند په شیارخ حکومت انتقاد کړی چې د F-15 جنگي الوتکو قرارداد یې له مزایدې پرته لاسلیک کړی دی. د پولین حکومت تیر کال امریکا سره د موبایل راکټ وشتونکو د سکاو قرارداد وکړ چې 4.4 میلیون ډالر به یې درلوده. پولین تر هغه یو کال وړاندې امریکا د میزایلو پاتریوت سیستم هم په 4.15 میلیارد ډالر واخیست. له کله راهیسې چې روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، د ختیځې اروپا هیوادونه په ټوله سیمه کې د روسیې له ممکنو پوځي او سیاسي پرمختګونو اندېښنه لري. د روسیې حکومت له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د هغو وسلوالو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د حکومت پر ضد او د جلاهۍ لپاره جنګیږي.
اته بجه او 1.5 دقیقې شوې لنډ خبرونه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د افغان سولې په برخه کې د اسلام آباد لیوالتیا وستایله. دا خبر پاکستانی رسنو یې ورکړ. خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې په چین کې د افغانستان سفیر وی هیله لري چې تر نن ماښام پورې به د چین په ووهان ښار کې د افغان محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په خوست کې پرون د مدني ټولنې یو شمېر فعالو میرمنو او ولسي ښځو په پاکستان کې له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوش کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو نن د روغتیا بیړنی حالت اعلان کړ او وی ویل چې هغه بهرنیان چې په وروستیو کې چین ته تللي دي هغه به د متحده ایالاتونو ته داخلي متحده ایالاتونو ته پرې نشته چې داخل شي. د روسیې حکومت پرون په کرونا ویروس د 2 کسانو د اخته کېدو خبر تایید کړ. بریتانیا په رسمي ډول اروپایي ټولنې وروسته له 40 کلونو بهر شوه. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون هغه بندیزونه چې د ځمکنیو ماینونو پر استعمال لګیدلی وو نرم کړل او وی ویل چې مخکینۍ پالیسي امریکایي ځواکونو ته سخت زیان اړولی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو. دا به هم په دې خپرونه کې واوري چې په سارې پل کې ویل کیږي چې د بهرنیو مشکوکو ترهګرو په لسکونو کورنۍ ځای په ځای شوې دي. په اورزګان کې مو د افغان سرتیرو لسټونزو خبرو او د افغانستان یو لوړ پوړی چارواکی وای چې د پولیسو د امن نظم خوانی قومندان زمری پایکان له افغانستان بهر نه راتللی. البته دا د اعداد او په دې اړه به هم تفصیل درکړو، خو مخکې تر دې چې د نورو موضوعاتو ته مخه کړو، د افغانستان د سولې په اړه، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد، د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د دغه هیواد د پوځ له مشر قمر جاوید بجوا سره پرون په اسلام آباد کې خبري وکړي. خلیل زاد تر دې مخکې په بروکسل کې هم د ناټو له مشرانو او نورو متحدانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه سلا مشورې کړې دي. خو دا مشورې د څه لپاره کیږي او د سولې لپاره هڅې په کوم پړاو کې دي؟ احمد تکل په دې اړه د خلاصون د لارې د شورا د مشر اکبر اغا نظر پوښتل دی. شاغلی اکبر اغا چې وخت د طالبانو د رژیم په وخت چارواکی وو د مرکې په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې د خلیل زاد د سولې هڅې کوم ځای ته رسیدلې دي.
زه فکر کوم چې امریکایانو مخکې پلا چې خبرې په تعلق کې واچولې، تر هغه وروسته امریکایانو دوه وارې خپل شرایط وضع کړي دي. یو دا و چې امریکایانو اول وار طالبان ټول چې موږ سره په یو لنډ مهاله وربند کوي، خو بیا طالبان خپل مشرانو سره مشورې وکړلې او په لنډ مهاله وربند باندې دوی سلا نه سول او په کاهش خشونت باندې سلا سول. نو زما فکر باندې دا شرایط چې بیا امریکایانو وضع کړل، یو وار دا ول چې لنډ مهاله وربند وي، دوه ماري هغه طالبانو په کاهش خشونت سره قبول کړي، دوی هم سره قبول کړه خبره د سلا د دوی په غره اله. یا ورسره تر امریکایانو وستا خبره کړې ده چې دا کاهش د خشونت چې دی دا لږ وخت دی، دا به یو څه راځي ورډیر به تر اوسه په دې ما فکر باندې د موافقه نه ده. طالبانو به زه فکر کوم چې خپل ملګرو سره خبره کوي یا بیا نه کوي، خو موافقه نه ده.
د
اوربند او د تاوتریخوالی د کمولو په اړه د دواړو لورو ترمنځ یو لړ اختلافونه وو. دغه اختلافونه په کوم پړاو کې دي؟
د لنبهال اوربند لپاره ما په فکر باندې دوی ته په دوو ځایو کې تاوانو. که چیرې د توافقنامې د مخه د امریکایانو سره دوی لنبهال اوربند کړی وای، هم دوی وای موږ ته لو صدمه ده، ځکه چې خلکو دستي ویل چې د امریکایانو په مقابل کې راپورته شوی واست قبل تر دې چې یو څه مې لاسته راوړی وای تاسو بیرته د امریکایانو سره اوربند وکړي. او که چیرې د افغانستان د حکومت سره موږ اوربند کړی وای دوی وای سره ذاکراتو د بین الافغاني، نو په هغه صورت کې دا و چې موږ به په حکومت په رسمیت پېژندلی وای. نو دا هم موږ دپاره د صدمه و موږ دا ویلي وو چې هغه وخت کې به موږ د افغانستان د حکومت سره اوربند کوو چې هغه صفتیت د دوی معلوم شي چې په کم وصف زموږ سره خبرې کوي، موږ په کم وصف یو. نو په هغه صورت کې هغه وخت چې مذاکرات بین الافغاني شروع شي نو بیا وروسته موږ د دوی سره اوله خبره د اوربند.
خلیلزاد، نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د پوځ له مشر جنرال باجوا سره وکتل، له دوی سره خلیلزاد څه وایي؟ یعنی څه تغییر راغلی چې خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره سلا مشورې کوي یا هغو ته د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکوي؟
زه فکر کوم چې معمول د شدید خلیلزاد د ډیره وخت هر وار چې دی راځي یا څه مشکل پیښ په مذاکراتو کې دی د پاکستان د خلکو سره هم ویني، البته د بعضې د آسیا د نورو مملکتو سره هم ویني. دا اوسنی حالات زما فکر باندې مشکل دا دی چې یو اندازه دلته که موږ وینو په ملت کې هم یو څه ناامیدي پیدا شوې ده چې دا امریکایان لکه چې د افغانستان څخه وتل نه غواړي او دلته نور جنګ ورتول غواړي. که څه هم دلته اصلي واقعیت حقیقت په دې باندې بنا دی که څوک پوهېږي ځینې ځینې خلک هغه پوه دي په دې باندې چې دا د بغداد موضوع چې راغله چې هغو پارلمان دوی ته جواب ورکوي او هلته تظاهرات وسول، دوی دا د افغانستان موضوع مې سسته کړله په دې نسبت باندې چې دوی خپله ناکامي په دې کې لیدل چې په داسې حالاتو کې دوی د افغانستان نه ووځي، هلته بیا د بغداد سلسله هم د لاسه وتلي وي، د افغانستان موضوع بیا هم یو مخ د لاسه وتلي وي. خو بیا هم زما فکر باندې خلیلزاد چې ګرځي په پاکستان ته ځي یا سبا به افغانستان ته راځي، هم په دې نسبت باندې چې هغه ناهیلي چې یو اندازه پیدا شوي دي هغه په هیلو باندې بدلي.
او هغه څه فکر کوي چې د همدې ناامیدیو په خاطر د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه چې د جنوري تر پایه پورې ویل کېدل چې لاسلیک بشي تر اوسه پورې ځنډېدلې؟
ما په اند که څه هم امریکایان مخلصانه وي، یعنی که زم د دوی اخلاص وي، زما په فکر باندې دغه د بودان موضوع هم دلته صدمه سوله او د ایران موضوع هم دغه موضوع ته صدمه سول، نو دغه یو اندازه ناهیلي پیدا کړې. نو دغه ناهیلي په وجه باندې د فکر کوم چې دغه موضوع وځندېد.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه، په غزنی کې د یوې امریکایي الوتکې سقوط چې مسؤلیت هم طالبانو ومانه، فکر کوي چې د سولې روانو هڅو باندې کوم اغیز کړی؟
زه فکر کوم په دې نسبت تغییر نه وي چې تر اوسه پورې هغه شان چې دوی سره ویلي وو لکه کایش خشونت دی هغه تر اوسه پورې د عمل جامه نه و راغوستل شوی. د هغه وخت د دوی دپاره تعین شوی نه و چې دا به په دې وخت باندې کېږي. دا چې هلته څه وایي بیا به مشکل به پېښېدلی او مشکل به ایجادېدلی چې دا په طالبانو خلاف ورزي وکړله. دوهمه خبره لا دا هم ده چې امریکایانو اوس هم وایي چې تاسې به اورېدلي وي چې هغه وایي دا خبره د طالبانو نه ده، موږ خپل څوک پېژنو. نو هغه داسې دا معلومېږي چې امریکایان په دې خبره باندې د طالبانو څخه شاته شوي نه دي.
د طالبانو د رژیم د وخت چارواکی اکبر اخا. داسې خبرونه خپره شوي دي چې د سرپل په کوهستاناتو ولسوالي کې د بهرنیو مشکوکو ترهګرو 50 کورنۍ ځای پر ځای شوي دي. سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاید دا کورنۍ د داعش وسله والو وي. داعش د سرپل سربیره په ګاونډي جوزجان او فاریاب کې هم فعال دی. مجیب حبیبزی راپور لري.
په سرپل کې د داعشانو احتمالي حضور اندېښنې راپارولې دي، سره له دې چې تر دې پخوا د افغانستان د ملي اردو چارواکو په سرپل ولایت کې د داعش ډلې له بشپړ ختمېدو خبر ورکړی. خو اوس مهال په دغه ولایت کې د بهرنیو داعشانو د لسګونه کورنیو د حضور خبره کیږي. د سرپل د والي ویان ذبیح‌الله امنی وایي چې لسګونه ازبکستاني او تاجکستاني وسلوالې کورنۍ د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي او احتمالا داعشیان دي. ښاغلی امنی ازادي راډیو ته وویل
پنځه خانواده خارجي کې
پنځوس بهرنۍ کورنۍ چې راغلي دي د هغوی چلند او همدارنګه د هغوی کړه وړه سم د داشیانو په څیر دي او دغه کسان په کوهستانات ولسوالۍ کې اوسیږي. په همدې حال کې د سرپل د ولایتي شورا یوه غړي حسین مجاهدزاده ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د دغو کورنیو لپاره په یوه امن پټنځای بدله شوې ده. ښاغلی مجاهدزاده وایي چې پر دې سربیره دا شان د جوزجان او فاریاب سره د سرپل په پولو کې هم فعالیت کوي. په دغه ورځو کې خلک ډیر سخت اندېښمن دي په دې خاطر چې که داعش بیا ځل دلته فعال شي دوی په هیڅ هم باور نه لري او په هیچا رحم نه کوي. دوی اکثرا د جوزجان سرپل او سرپل فاریاب په پولو کې فعال دي. هاخوا بیا د سرپل امنی قماندان ابوبکر جیلانی وایي چې امنیتي ځواکونه د لوړو امنیتي ګواښونو او د کوهستاناتو ولسوالۍ د لارې د خرابوالي له امله د څلورو کلونو راهیسې نه دي توانېدلي چې پر دغه ولسوالۍ عملیات ترسره کړي او په دغه سیمه کې د شته ترهګرو هویت تثبیت کړي. خو په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو بیان حنیف رضایی وایي چې هیڅ داسې راپور یې نه دی ترلاسه کړی چې په سرپل کې د داعش ډلې د فعالیت ښکارندوینه وکړي. هغه وایي چې په سرپل کې د دولت پر ضد ټول فعال جنګیالي د طالبانو ډلې ته مربوط دي. دغه نامنی مطلقا طالبانو ته مربوط کیږي. په سرپل کې زموږ داسې هیڅ یو کشفي او استخباراتي راپور نشته چې وښایي چې په دغه ولایت کې داعشیان فعالیت لري. له دې سره سره د سیاسي او پوځي چارو شنونکي وایي چې په سرپل کې د داعش ډلې فعالیت پخوانۍ تجربه ده او په شمال زون کې د دغه ډلې د فعالیت ډیروالی هم له احتماله لرې نه بریږي. ادیب غیاسی یو له همدې شنونکو دی. پخوا هم ایغور چچینی او ازبکستانی جنگیالی د داعشانو په لیکو کې په جوزجان، فاریاب او بدخشان کې جنگیدلی دي او په کوهستاناتو کې هم د هغوی حضور د اندېښنې وړ دی او ویره ده چې دوی بیا فعال نشي. سره له دې چې د شاهین قول اردو په سرپل کې ټول ترهګریز فعالیتونه طالبانو ته اړوند بولي، خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې په سرپل کې د هغوی په لیکو کې هیڅ یو بهرني تبعه حضور نه لري.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په روزګان کې د ملي اردو د ځینو سرتیرو معاشونه دوی میاشتې ځنډیدلې دي او دوی له سړې هوا شکایت لري چې رسوند کافي مواد ورته نه لري. ترین کوټ ته چیرمه د جګړې لومړۍ کرښې ته د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ورغله.
د اورزګان کندهار د لیلاری پر سر د ملي اردو میش د غسرتيري وای لاتیر دوه میشت رئیس ماشونه نه دی ورکول سوی او نه هم تر اوسه پوری د پوسټو لپاره سوانګ تو کی ورکول سوی دی. یو تن سرتيري شفیق الله:
مشکلات زیات دي، مشکلات پرسونل دي، مشکلات بانکی دي، دا دوه میشت کی ماش اوله کی نو مشکلات د حال پرسونل زیات لري. یا خسر او تاسو خپل د حالات وینئ او دا ماشونو خو دغه دوه میاشتې کېږي د پرسونل شاهد ده چې دوه میاشتې کېږي ماشونه دي اخیستې.
دوهم بریدمن عبدالعزیز چې د یوې ټولې قومندان دی وایي ژمی پر خلاصېدو دی خو تر اوسه پورې د سوانګ توکي نه دي ورکول سوي.
مشکلات مو از قبل سردی هوا که ما سردی هوا داریم، مشکلات مثلا اتاق است، همه مشکلات ما زیاد است. و همچنان اکمالات آشهشان است، اکمالات چوب است، اکمالات تیلشان است، اکمالاتشان ضعیف است.
د جګړې د لومړی کرښې دغه سرتیری له اړوند مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې حقوق دې پر وخت ورکول سي او دغه شان ستونزو ته دې پام وسي. خو د اورزګان ولایت د څلرمې لیوا مشر عبدالولي حکمل بیا د یادو سرتیرو دا ایدا ویردوي. دوی وایي ځواکونه ته پر وخت اکمالات کیږي او ماشونه او نور حقوق هم پر خپل وخت ورکول کیږي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره دغه سرتیری ژمن دي او وایي چې په هر حالات کې به د خپلو خلکو او وطن څخه ساتنه وکړي.
وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د ونیس پروګرام ته مخه کړو یوه بله امنیت پورې مربوط مسله راخلو. د افغانستان یو لوړ پوړی چارواکی چې نه غواړي نومې واخیستل شي ادعا کوي چې د پولیسو د عامه نظم پخوانی قمندان زمری پیکان له افغانستانه بهر نه دی تللی. د افغانستان لوی څارنوالي پولیسو ته د زمري پیکان د نیولو حکم کړی دی. افغان ولسمشر نجلی ونی میاشت مخکې د کورونا یو چارو له وزیر څخه غوښتي وو چې زمري پیکان ونیسي. له کابل خان محمد سین راپور لري.
یو لوړ پوړی امنیتی چارواکي آزادی راډیو ته وویل ښاغلی پایکان له افغانستان نه بهر نه دی. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې یاد شي وایي د پولیسو او لوی څارنوالۍ لخوا نړیوالو پولیسو ته یو لیک استول شوی او نړیوالو پولیسو له ارزونو وروسته موندلی چې پایکان په وروستیو میاشتو کې د افغانستان له رسمي بندرونو نه بهر نه دی وتلی. یوه نیمه میاشت مخکې له هغې وروسته چې د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو له وزیره وغوښتل چې د ابتدایي محکمې حکم عملي او زمری پیکان ونیسي، د پولیسو دغه پخواني چارواکي په فیسبوک کې یو عکس خپور کړ چې ښایي نوموړی په فرانسه کې د ایفل برج ته نږدې ولاړ دی. آزادی راډیو هغه مهال هڅه وکړه چې د ټیلیفون له لارې له زمری پیکان سره خبرې وکړي خو دې کار ته مو لاسرسی ونه موند. مخکې له دې د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د 1390 لمریز کال د قوس په میاشت کې زمری پایکان له دندې نه په ناوړه استفادې مجرم ګڼلی او په 8 کلونو او 6 میاشتو تنفیزي بند یې محکوم کړی و. سره له دې چې هغه مهال زمری پایکان د کابل د یوه اوسیدونکي سهراب نظامی په وژنه تورن و چې د دغه کار امکانات زوی ته برابر کړي خو محکمې ښاغلی پایکان په دغه قضیه کې بېګناه وپېژنده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنۍ ناسته کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی ته سپارښتنه وکړه چې د زمری پایکان د نیولو حکم دی په جدي توګه عملي کړي. ښاغلی غنی ویلی وو د پایکان نه نیول کېدو د افغانستان سیاسي اراده او شهرت تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي د محکمې له حکم سره سره د پایکان نه نیول کېدل او په دې برخه کې د ولسمشر د سپارښتنې نه عملي کېدل د حکومت د کمزورتیا ښکارندویي کوي.
قضا حکم کرده زمره پیکار به حیث من حیث مجرم و
محکمه حکم کرده زمره پیکان مجرم گرده او پولیس مکلف دیوی نیسی او زندان تایی ولیگی. لحقوقی پلاو پا دی برخه که دولس مشر تینگار اغیز نلری خو لسیاسی پلاو پخ پلا دولس مشر او حکومت کمزوری خیی چه دیوی وڑی قضیه پاره د بحرانیانو په حضور که د پیکان په نیولو تینگار کوی.
و موږ غوښتل په دې پوه شو چې آیا زمری پیکان ممنوع الخروج دی او که نه. لوی څارنوالۍ او د پولیسو ویاندویانو په دې اړه نظر څرګند نه کړ. د افغانستان وګړي او د بشر د حقونو ځینې بنسټونه انتقاد کوي چې قانون د حکومت په یو شمېر چارواکو نه عملي کېږي. د دوی په باور د حکومت د پخوانیو چارواکو او زورواکو معافیت د دې لامل ګرځي چې خلک پر پولیسو او عدلي او قضایي ارګانونو بې باوره شي.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. د ژمي یخنۍ چې تېره شي بیا به د اوړي ګرمي راشي. لکه اوس چې خلک د تودولو څه نه لري داسې به اوړی د کور یخولو څه نه لري. ژوند مو ټول په نیستۍ کې تیر شو لکه د چارواکو چې په هستۍ او مستۍ کې تیر شو. اوس څوک د غریبۍ غم نه کوي، ټول د خپل سر دعا کوي، وایي چې مقصد ژوندي وو. د خپرونې په پیل کې مو فالبین راغوښتی چې خپله فالنامه راوړي او د 2020 کال فال راته وګوري. راځئ چې تاسې هم ترې خبر کړو.
قدرمنو اوریدونکو، نن مو خپرونې ته فالبین راغوښتی دی چې د 2020 کال په اړه فال واچوي. فالبین صاحب، فالنامه خو دې راوړي؟
او فالنامه مې راوړي، دغره تخر کې مې ده.
فالبین صاحب، لمړی به په 2020 کال کې د امنیت په باره کې ووایي چې فال یې څه وایي.
ښه، زه به دا فالنامه راوړم که دې خوښه وي.
مهرباني وکړه.
دغره پیدا مې کړه. فال وایي چې په 2020 کال کې به امنیت څوک هیڅ پیژني نه، او چې هر چاته وای امنیت نو حیران به پاتې شي چې امنیت څه شی دی؟
یعنی دومره به بی امنیتی وی؟
افال خو دغسې وای.
نو د چارواکو امنیت به څنګه وی؟
چارواکو به له کابل نه کوی قاف جوړ کړی وي او ټول به د هسکو او ډبلو دیوالو شاته عیشونه کوي تر دې چې سړکونه به ټول دیوالونه وي او په ښار کې به د موټرو لار هم نه وي پاتې.
نو د چارواکو زرهي موټرونه به چیرته ګرځي؟
د دیوالونو شاته.
او د عامو خلکو به څه حال وي؟
فال وایي چې عام خلک به لکه د ګور چینجي په خپل منځ کې سره خوري.
فالبین صاحب، د ښځو او د ماشومانو د حقونو برخه کې به څه وشي؟
هېڅ.
د بیا رغونې به څه حال وي؟
هېڅ. لا چې څه نه څه بیا ورانونه به وشي.
د معارف په برخه کې به څه وشي؟
فال وایي چې معارف به لکه د ښوونځیو د تعویل خانو د زړو کتابونو غوندې هماغسې له دوړو لاندې پروت وي. یوازې غټ چارواکي به یې د خیالي پروژو، خیالي ښوونځیو، خیالي ښوونکو، خیالي چپړاسیانو، خیالي خیمو او سترنجیو، خیالي کاګلونو او محروقاتو پیسې بهر ته انتقالوي.
فالبین صاحب، د قانونو حال به څنګه وي؟
دا نو په دغه بله ورقه کې دی که دې خوښه وي چې وی ګورم.
وی ګوره.
زه دغه د قانونو برخه وګورم درته. دا سترګې مې هم کار نه کوي. دغه دی، دغه دی، پیدا مې کې، پیدا مې کې. فال وایي چې د قیمتي ډبرو کانونه به خلک باسي او خرڅوي به یي. نور به نو هماغه وزارت وي او هماغه به یي مامورین وي.
او وزارتونه به کوم کوم کارونه وکړي؟
وزارتونه به لکه د پخوا غوندې پالیسیانې جوړوي.
د ګمرکونو فعالیتونه به څه ډول وي؟
اوس نو مجبور یم چې تا ته د ګمرک برخه وګورم. دغه ده، پیدا شوه. لکه د پخوا غوندې به وي.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې نیمې پیسې به جیبونو ته ځي، نیمې بانکونو ته، او پاتې نورې به یم اخوا دخوا شي.
د بیکارانو به څه حال وي فالبین صاحب؟
والله ښه وخت کې دې پوښتنه وکړه. د همدې پسې د بیکارانو فال دی. دا دی بیکاران به لکه د پوډریانو نور هم زیات شي. کار او دنده به داسې وي لکه د اونکا هګۍ، څوک به یې لیدلی هم نه شي.
د پارلمان فال کې څه ویل شوي؟
فال وایي چې د پارلمان هغه غړي چې صاحب نظران وو هغوی به هره ورځ حاضر وي او خپلې ویناوې به کوي، او نور به نو ټول غیر حاضر وي او بهر به چکرونه وهي.
فالبین صاحب، که زحمت نه کیږي درته هغه د روغتیا فالم وګوره چې هغې کې څه ویل شوي.
فال وایي چې په 2000 کال کې به روغ څوک نه وي پاتې، ځکه د زغالو او موټرو دودونو او د خر دوړو به ټول خلک ناروغه کړي وي او ټول به هند او پاکستان ته روان وي، تر دې چې چاته به د تیارې ټکټ او د موټر چوکۍ نه پیدا کیږي.
فالبین صاحب، د هېواد سیاسي حالت به څنګه وي؟
داسې به وي لکه د مکتب لومړی ټولګی. غالمغال او کنځلې به اورېدل کیږي، خو نور به سړی نه پوهیږي چې څوک څه وایي او څه غواړي. د انتخاباتو د نتایجو په هکله مې چې هر څومره فالونه واچول څه معلوم نه شول، لکه چې سیف الملک مې فال کې لاس وهلی.
اوس ټول خلک یا په موټر کار کوي او یا هم دکانداری کوي. یو دکاندار خپل زوی ته د شیانو بیې ورخي چې کوم شی ارزانه او نه پلوري.
والکه پام کوه چې څه شی ارزانه ورنکي. ښه دې ولیدل چې سودا ته مو پیسې قرض کړي دي.
ولې بې ارزانه ورکوي؟ ته یې بیه وروښیه، هماغسې بې خرڅوي.
ته دغه لسته وګوره.
ښه،
دغه قیدک په 1000 افغانۍ، ته به یې ورکوې په 1000 افغانۍ.
کله به یې څوک واخلي؟
دا څومره ظلم کوي.
ټول عمر دکاندارانو دغه ظلم در باندې کړی، خو ته نه یې پوه شوې. دغه صابون په 50 افغانۍ اخیستل شوی، ته به 1050 افغانۍ ورکوې.
که یې نه اخیسته
ورخطا کېږه مه، اخر یې اخلي.
وسړیه، که دی ما معنی لیگ انصاف وکه او لیگ ارزانه ورکه.
ده ده مونگ پا کار که کار ملره. دغه شامپو په سلویخت افغانی اخیستل شوه.
زبه پا یو سلو سلویخت افغانی ورکو.
آفرین. اوز دی سر خلاص شو. خو زین شهان دی چه دی غولو بای سر با 200 افغانی زیاده. مثلا دغه کریم پا سل افغانی ده تا بای پا 300 افغانی ورکه.
نو بای کون بای پا چو؟
کستا گوره که اخیار در تخکاری ده سلور سوه ورطا بایا کوه او که بیا کل در تخکاری ده نو شپک سوه
ده طولو بایا هم دلتا ورسر ولی که
ده دکان ده نو آرامو تا جور کرده ده شلو شی پا یو سلو شل ورکوی
آگه ده تا ده خریداروی کسور باسم تا هم ده لسو شی پا یو سلو لس اخیسته لزان خبره نه
ما هم دعا نده ورطا کرده ما ویل که دی قیمت را بندی خرچ کرده ای خدای دی پر نسما مره و
هم آقا دی تا دی خیره و برکت ده چه دی طول و یو دکان پا دو و دره و دکانونو بدل شو
زنو تا دیم دکان دی خلگو پا خیره و غط او پا دو بدل که
نن خود آقا دا لازر افغانی سودا و شو دا با پردکم او کور که بویم چه غلو و حلم دا لمره سودا خوی دی مال سر زار
زوی راغلی ستړی مشه
خیر سی موری
والا کراغلی
او
څنګه و سودا لګه وشو کډیره
خو خو
خویس
د اوس په کوڅه کې غلو وهلم ټول پیسې راشکه واخیستلې
وای جوړ خوې
او جوړیم
څنګه غلو وهلی
په کوڅه کې را روانم چې موټر سایکل می څنګه ته ودرید او تو پنچا په سر راته کې خو دا وای واچو وا پیسې دی ژر ژر می پیسې او موبایل ورته وایستل بیا یې خل سره تر پښو ته لاشي کړم
ځا شکر دی چې وشتلې نه یې
تبا دې کړم والکه
ته ټول عمر خلک تبا کوي پرېږد چې واورس خو دې زم تبا کم
سبونګ بونګ کوي ها
هیڅ لړزی اخیستم
بدلی
مالغلری
ځوانان درې ډوله دي
مسلکی ټیمکی فیسبوکی
چارواکی هم درې ډوله دي
کار والا دوبۍ والا روپۍ والا
وس درې ډوله خبریالان زیات شوي
لومړی چې په خبر پسې ګرځي پیدا کولای نشي دوهم چې خبر په ده پسې ګرځي موندلای نشي او دریم چې له خبر سره یو ځای ولاړ وي پیژندلای نه
له درې ډوله میړونو څه نه جوړیږي
لومړی چې له خپلې ښځې ډارېږي دوهم چې ښځه یې له ده ډارېږي او دریم چې میړه او ښځه له خواښې ډارېږي
درې ډوله نجونو ته دې خدای اجر ورکي
لومړی چې څوک یې نه خوښیږي دوهم چې یو څوک یې خوښیږي خو د هغه دا نه خوښیږي او دریم چې څوک د دې خوښیږي خو د پلار یې نه خوښیږي
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون ګلزاد سپوږمۍ نجیب الله سمیم یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو ده دی کابل 441 کندهار 22 کندز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
خطلم در تمی وانا قتل وام بخا در چ خطلم در تمی وانا قتل وام بخا غید نشم در تمی دیر و جڑل وام بخا غگدن شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا لمبه ولوامې بخا د ځینو ټکو د اظهار د پاره ژبه نسته د ځینو ټکو د اظهار د پاره ژبه نسته چې پېښېدل